द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ग्रानो ओरिजिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंद ज़ियारत रस द काल वजरा वल्लसम द दिसंबर म्याश्ते यिविष्ट मनेटरा دا وقت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې پنځمې بجې دي او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شروع ورځ ده او د شپې اته بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی نن د زیارت په ورځ د ملګري ملتونو عمومي بیړنې غونډه کې د امریکا د هغه فیصلې پر ضد قرارداد وړاندې کیږي کوم کې چې یروشلم د اسرائیل پلازمینې په توګه منل شوی و خو صدر ټرمپ وایي چې د هغه هیوادونو مالی امداد به ځنډوي څوک چې دغه قرارداد په حق کې ووټ واچوي د پاکستان راتلونکي انتخاباتو کې د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید برخه اخیستلو باندې امریکا اندېښمن دی بل اړخ ته امریکا او هند د تراګرۍ مخنیوي لپاره یو نوی میکانیزم یا تګلاره خپلولو باندې رضا شوي د امریکا کانګرس د ټیکس کې د اصلاحاتو قانوني مسوده منظور کړي او صدر ټرمپ ته د منظورۍ لپاره لیږلي اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره نن د زیارت پر ورځ د ملګري ملتونو عمومي بیړنې غونډه کې د امریکا د هغه فیصلې پر ضد قرارداد وړاندې کیږي کوم کې چې یروشلم د اسرائیل پلازمینې په توګه منل شوی و دغه غونډه د عرب او نور مسلمان هیوادونو په غوښتنه رابلل شوې سر ټرمپ خبرداری ورکړی چې د هغه هیوادونو مالی امداد به ځنډوي څوک چې دغه قرارداد په حق کې او د امریکا د فیصلې پر ضد خپل رای اچوي په وایټ هاوس کې خبریالانو سره په خبرو کې صدر ټرمپ ویلي دوی د امریکې نه په لکونو او اربونو ډالر اخلي او بیا هم خپل ووټ د امریکې پر ضد استعمالوي ښاغلی ټرمپ وایي امریکا به په دوی نظر ساتي او د دوی پروا به نه کوي خو خپلې پیسې به بچ کوي د پاکستان راتلونکي انتخاباتو کې د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید برخه اخیستلو باندې امریکا اندېښمن دی د امریکا د بهرنیو چارو د محکمې ویاندې هیتر نیورټ خبریالانو ته ویلي حبیب سعید د لشکری طیبه سره تړاو لري او امریکا دغه ډله یو ترهګر تنظیم ګڼي امریکا او هند کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د شوو ترهګر بریدونو پړه په لشکری طیبه اچوي خو حبیب سعید دغه تورونه ردوي بل اړخ ته امریکا او هند د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو نوی میکانیزم یا تګلاره خپلولو باندې رضا شوي دواړه هیوادونه یو ګډ بیان کې ویلي دا نوی تګلاره ښایي چې امریکا او هندوستان د یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد همکاري کوي او د ترهګرۍ ګوندونو پر ضد به کوټلي ګامونه اخلي د امریکا کانګرس د ټیکس کې د اصلاحاتو قانوني مسوده منظور کړي او صدر ټرمپ ته یې منظورۍ لپاره لیږلي تمه ده چې صدر ټرمپ هم په دې میاشت کې دا منظور کړي د شورو په ورځ صدر ټرمپ او کانګرس کې د دم رستیال ګوند ریپبلیکن په وایټ هاوس کې خپلې خوشحالۍ مانځلي د صدر په حیث د صدر ټرمپ دا اولنۍ لویا قانونسازي ګڼل کیږي وایټ هاوس کې راغونډ شوي خلکو ته خپل وینا کې صدر ټرمپ وویل چې دوی نړۍ کې یو ځل بیا امریکا مضبوطوي صدر ټرمپ او د هغه ملګري دا د امریکا په تاریخ کې په ټیکسونو کې د ټولو زیاته کمی ګڼي خو ډیموکراتیک ګوند دا قانون سازی غندلی ده او وای دې سره به د مالدارا خلکو ته فایده وشي خو د عام خلکو ژوند به نور هم اغیزمن شي د ملګرو ملتونو خصوصي استازي یانګ لی وای د میانمار حکومت دوی هیواد ته دننه نه پرېږدي چې په ختیز اشیا کې د بشري حقوقو صورتحال معلوم کړي میرمن لی د میانمار دغه فیصله باندې اندېښنې ښکاره کړې او وایي دې ګام نه معلومیږي چې په ریخاین کې حالات ښه نه دي بل اړخ ته د شروع په ورځ میانمار پوز ویلي د ریخاین ریاست په شمالي غربي سیمه کې لس مړو یو اجتماعي قبر موندلی پوز وایي د اجتماعي قبر په اړه پلټنې روانې دي په دغه سیمه کې د شپږ لکو نه زیات مسلمانان ژوند کولو او رستو کې زیاتره د امنیت ستونزو له وجې بنګله دېش ته پکړه کولو مجبوره شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دولتي رسنو ته د شروع په ورځ ویلي د ایران په اړه د امریکا هغه تورونه بې بنیاد دي چې وایي د یمن حوثي یاغیان د سعودي عربستان پر ضد بریدونو کې د ایران نه ترلاسه کړی شوي وسلې استعمالوي. ښاغلی ظریف ویلي د امریکا دا قسم سرګوندونې پارونکي دي او امریکا هڅه کوي چې د هغه بمبارۍ نه د خلکو پام واړوي چې د امریکا له خوا یې ملاتړ کېده او بې ګناه یمنیان یې وژلي دي. ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي خو دا ردوي چې ګنې دوی ته وسلې ورکوي. حوثي یاغیانو د کال 2014 نه وروسته په یمن پلازمینه تر خپل ولقې لاندې راغستې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه واوریدل او سره زو د رپورټونو اړخته څنګه بچی تاسو د ډیور په نورو خبرونو کې اوریدلی وی چې امریکا د هغه د یروشلم خار د اسرائیل د پلازمینې په توګه منل دي. په نړۍ کې ډیر مسلمان هیوادونه او نور غربي هیوادونه هم د امریکې د دغې قرار فیصلې مخالفت کوي خو امریکا په خپل فیصله باندې ټینګه ولاړه ده. نن هم په ملګری ملتونو کې یو غونډه عمومي غونډه د ملګرو ملتونو غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د دغې فیصلې پر ضد یو قرارداد وړاندې کیږي. دغه قرارداد په اکله باندې نور تفصیل راکوي زمنګ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې.
امریکایي سفیر نیکی هیلی د ملګری ملتونو نورو استادو ته خبرداری کړې چې نوموړی بعد هر رای اچونکي په رای نظر ساتي کله چې نن د زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی بیړنۍ غونډه کیږي چې پکې بعد امریکا لخوا یروشلم د اسرائیل سرخار منلو پر ضد قرارداد باندې غور کیږي. د وایس اف امریکا لخوا لیدل شوی یو خط وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ به دغه رای اچونه ډېر په احتیاط سره ګوري او خواست یې کړی چې د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیر ورته د هغه هیوادونو راپور ورکړي کم ملکونه چې د دوی پر ضد رای ورکړي. په دغه خط کې دا هم ویل شوی دی چې امریکا به په دغه مسله د هر یوې رای جایزه اخلي. سور ازروان دی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې یا سرخار په توګه منلې او دې اړه جوړ شوی سند یې په سپینه ماڼۍ کې لاسلیک کړو. صدر ټرمپ د دغه پریکړې د اعلانولو پر وخت ویلي وو د اسرائیلو د سرخار په توګه د بیت المقدس منل یو حقیقت دی او دا به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګټور وي. صدر ټرمپ په خپل اعلان کې درې مهمې خبرې کړې وې. لومړی، امریکا د فلسطین او اسرائیل د شخړې حل اوس هم د دوه جلا دولتونو په توګه غنی چې له یو بل سره دوا خپلواکا گاونډي هیوادونو په توګه ژوند وکړي. دوی مدا چې امریکا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د لانجمنې پولې له مسلې سره خپل کار نه ساتل غواړي. درېمه خبره داوا چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې د حل او امن لپاره به امریکا په راتلونکو کې هم خپل رول لوبوي. د دغه اعلان تر مخه به امریکا د بارنو چارو وزارت د امریکا سفارت له تل ابیب څخه د اسرائیلو نوې پلازمینې بیت المقدس ته ولېږل شي. صدر ټرمپ ویلیو اسلامي هیوادونه به د دغه پریکړې په اړه سخت برګون سرګن کړي خو غوښتنه دا وه چې د تاوتریخوالي پر ځای باید د سولې او نرموالي څخه کار واغستل شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دغه پریکړه په داسې وخت کې اعلان کړې وه چې د فلسطین د ولس مشر یا صدر په ګډون د اسلامي نړۍ ګڼو مشرانو په دې اړه خپل مخالفت ښودلی و. د دې اعلان په ځواب کې د تیر ګل پر ورځ ملګرو ملتونو کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې پکې د یروشلم د حیثیت بدلولو په اړه ډېر د افسوس اظهار شوی و. خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دغه قرارداد ویټو کړو چې پکې ویلي شوی و چې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د بیت المقدس یروشلم د اسرائیل د سرخار د اعلانولو فیصله دې رد کړی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکې استازي نیکی هیلی په امنیتي شورا کې وړاندې کړی شوی قرارداد ته د امریکې د پریکړې سپکاوی ویلې دی. هغې ویلي وو د فلسطین او اسرائیل په شخړه د ملګرو ملتونو دریز د خوالي نه زیات تاوان دی. د امریکا نه علاوه د امنیتی شورا پاتې 14 غړو د مصر لخوا د وړاندې کړی شوی قرارداد په حق کې رای ورکړی و. په امنیتی شورا کې د امریکا نه علاوه چین، روس او فرانس کولی شي چې کم قرارداد ویټو کړي. د قرارداد په مسوده کې دا هم ویلي شوی چې داسې هر فیصله یا اقدام به هیڅ قانوني حیثیت ونه لري چې هدف یې د بیت المقدس ښار حیثیت بدلول وي. دغه راز دا هم ویلي شوی چې داسې ټولې پریکړې یا اقدامات به د امنیتی شورا د قراردادونو پر ضد بللی شي. فلسطین د امریکا لخوا د قرارداد ویټو کولو په غبرګون کې په امریکا سخت نیوکه کړي او ویلي دي چې دغه ګام د قبلولو وړ نه دی. صد ټرمپ دریز لري چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پیژندل او هلته امریکایي سفارتخانه منتقل کول په حقیقت ولاړه فیصله ده. هغه ویلي یروشلم نه یوازې چې د یهودیانو مرکز پاتې شوی بلکې دا د اسرائیل د نوې ریاست پلازمینه هم ده. د بیت المقدس په اړوند د امریکې د صدر د پریکړې یوازې اسلامي هیوادونو نه بلکې یورپي هیوادونو هم مخالفت کړی دی. دوی ویلي د دغه پریکړې نه به په منځني ختیځ کې د سولې هڅې سختې اغیزمنې شي. د ګل دروازې د رایه چونې وروسته امریکایي سفیر میرمن هیلی ویلي چې کم یو هیواد امریکا ته دا نشي ویلي چې په کم ځای او کمه سیمه کې خپل سفارتخانه ولګوي یا جوړ کړي. خو د تیر ورځې د خط په اړه میرمن هیلی په یو ټویټ کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې همیش زموږ څخه د زیاتو سکولو او ورکولو غوښتنه کیږي. نو بیا کله چې موږ د امریکایي ولس په خوخه د خپل سفارتخانې د ځای بدلولو فیصله کوو نو موږ د هغه چانه زموږ په هدف کولو تمه نه لرو د چا سره چې موږ مرستې کړي وي. ګڼو سفارتکارو ویلي چې ورته د میرمن هیلی خط ملو شوی خو د خپلو دریځونو د بدلولو سو اراده نه لري. د ملګرو ملتونو لپاره د سویډن سفیر اولوف کوچ ویلي چې په دې مسله د دوی دریز ډیر واضح دی. موږ سره دا موقع ده چې په امنیتی شورا کې د خپلو ځانونو اظهار وکړو. نو دغه زموږ یو مضبوط او اصولي دریز دی. د نن ورځې جنرال اسمبلی بیړنۍ غونډې خواست د فلسطین استازي ریاد منصور د عرب او نورو هیوادونو په مرسته کړې.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
تاسو ډیو رادیو ته غواګي سرنګه چې تاسو د وکیل خان رپورټ واوریدل. هم دغه شانتي بل رپورټ لرو چې د پاکستان کې د امریکا او د هندوستان د ترهګرۍ پر ضد باندې د یو بل سره مبارزه زیاتوي او په دغه اقرا باندې هغوی خبرې هم کړې دي. دغه دواړه هیوادونه دا کوشش کوي چې په د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه واخلي. تاسو په خبرونو کې دغه واوریدل. خو په دغه باندې نوره څېړنه اخلو د خپل همکار پیر زبیر شاه نه. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
په خیر.
پیر زبیر شاه صاحب، موږ په خپل اوریدونکو ته په خبرونو کې وویل چې امریکا او هندوستان په داسې خبرې اترې کوي او داسې تګلارې اعلان جوړولو باندې رضا شوي دي چې د ترهګرو هغه ترهګر تنظیمونه کم چې ناقانونه ګرځول شوي دي د امریکا لخوا یا د نورې نړۍ لخوا، د هغوی خلاف کوټلي ګامونه واخلي. تاسو څنګه ګڼئ چې د امریکا دغه اقدام، دغه کم نوی تګلار چې دا به د پاکستان لپاره څه اهمیت ولري؟
بالکل. دا دوی د اکتوبر کې چې کله سیکرټری ټیلرسن هند دوره کړی و، په هغه دوران کې دوی دا کیسه کړی و چې دوی به د ترهګرې خلاف چې کوم ګرځولي نمونه او ګروپونه دي چې کوم ترهګر ګرځولي دي امریکا او هند په هغوی باندې به کار کوي. او څو سګور نو اوس پورې دوی داسې تاون خو یو خو دومره کاری نه وکړي چې حافظ سعید غونډه کسان مننه کې یادې کوم ته یادې مسعود اظهر چې هغه کله هند کوشش شو چې د ترهګرو بولی نو چین ورته راغی هغه ویټو کو. نو دوی سره بل طریقه نه و. نو اوس دوی دا ډایلاګ یو میکانیزم جوړ کړی دی، یو طریقه جوړوي لګیا دی. او هغه اول چې کوم میټینګ وو هغه دا 2 ورځې شو پرونه بل ورځ نو دې کې دوی د کاونټر ټیریزم ډیزګنیشنز ډایلاګ په نوم دا شی شروع کړی دی. دا یو طریقه او دا میکانیزم او دوی کې دی وایي چې موږ به د ترهګرۍ خلاف یوځای کار کوو او دا ترهګر ګرځول چې کوم ګروپونه دي دا کار چې کوم دی دا وایي چې دا هم د ترهګرۍ خلاف د کوم جنگ دی دغه یو حصہ ده. نو دوی دا وایي چې د نه دا ښکاری چې د هند او د امریکای چې کوم تعلق دی او کوم دوی ته خطرې دي هغه یو ځای دي. او کوم وګورو نو صدر ټرمپ هم په خپل ستراتیژي چې کوم فارن پالیسی اعلان کړی هغه ته په هند کې ډېر ښه رول او ګلوبل پاور ورته ویل دي او ورته ویل چې دا موږ یو ستراتیژیک او دفاعي پارټنر دی. نو چې موږ ټول شنو ته وګورو نو دا پاکستان بخا مخا ولې چې پاکستان کې دنه هغه کسان دي چې کوم د هند او د امریکای دښمن دي او هغه ترهګر بلل شوی دي. هغه کې موږ لیټسټ مثال واخلو د سید صلاح الدین والا چې هغه ګلوبل ټیررست سپیشلی ډیزګنیټډ ګلوبل ټیررست امریکا ډیکلیئر کو ور سره چې هغه کوم ګروپ ته حزب المجاهدین هغه هم ترهګر دله وبلل. نو داسې نور هم بللی دي. حافظ سعید باندې په لس ملیون ډالر انعام دی 2012 نه. خو هغه مونږ وینو چې هغه نه بلکې په ښکار ګرځي بلکې هغه سلیکشن ته هم یو پارټي جوړ کړی دا او دا ښکاری چې سلیکشن ته هم ودرېږي. او هغه کس ته چې کوم امریکا ورته د ماستر مایند وای د ممبئی اٹیک هغه کس په ممبئی اٹیک چې شپږ امریکایان هم په کوم سره په سوال نور کسانو سره نو دا به پاکستان پر دې سیریس امپلیکیشنز وی او څنګه دوی ترهګري دا تاون زیاتیږي نو پاکستان به تفتیش کوم دی هغه هم زیاتیږي.
صحیح پیر صاحب تاسو مختلف خبرو ته اشاره وکړه او زبر اعظم د حفیظ سعید دی خبرې ته چې حفیظ سعید په ورستو کې چې د امریکا خارجه وزارت ویان دی چې دی هغه ملي دی چې حفیظ سعید چې د پراتلون کې انتخاباتو کې د حصہ غستلو هم هڅه کوي او په دې باندې امریکا سخت اندېښنې ښکاره کړې دي. تاسو څه ګڼئ چې امریکا به یا نور نړیوال قوتونه به د پدې کې بلګیالي شي چې په پاکستان فشار واچوي او داسې ترهګر ګوندونه چې دي هغه د انتخاباتو نه د حصہ غستو نه منع کړي؟
نه جی بالکل په دې باندې خو فشار دی او امریکا مخکې هم ویلي وو د پرونی بیان علاوه هم مخکې ویلي وو چې موږ به خپل تعلق پاکستان سره موږ سوچ پہ کوو که فرض که پاکستان دا کسان نو ته دومره زی ورکو چې دوی الیکشن ته مدرېږي او پارلیمنٹ ته لاړ شي. خو چې څنګه موږ ګورو په دې کوم یو ایس د افغانستان چې کومه ټرمپ تګلاره اعلان کړې وه او دا فارن پالیسی چې کومه اعلان کړه په دې کې پاکستان ته ښکاره ویلي دي چې دی په خپل خاورې نه به دغه کسان وباسي او ترهګر ګروپونه. او ما څنګه اول وویل چې حافظ سعید خو په ټاپ باندې د هند او د امریکې یو داسې دښمن دی چې په پاکستان په خاورې دی او ورسره ورسره جیش محمد مسعود اظهر دی او ورسره حقانی شبکه دغه هم په افغانستان کې د هند په امبیسو په کې حمله باندې ملوث وو. مقصد دا چې پاکستان کې دنه د هند او امریکای ټول دښمنان دي او حافظ سعید کدا څخاره ګرځي او الیکشن کوي نو پاک کوم خلک په دې باندې نیوکه کوي پاکستان باندې چې د په خاورې د ترګر دي نو هغه به مزید سم صحیح ثابتېږي او پاکستان باندې به فشار هر طرف نه زیاتېږي.
صحیح سرنګ تاسو ویل چې فشار به زیاتېږي پاکستان هندستان او امریکا چې د هغه هم په یو نوي تګلار خپلولو باندې رضا شوی دي. دغلته کې سورز وړاندې د ګل پورس مونږ کتلو چې د امریکا خپل قومي سلامتی یو نوي تګلار اعلان کړی و پاره کې پاکستان ته چې ډېر سخت الفاظ او خبرداري ورکړی شوی وو. نو تاسو څنګه ګڼئ چې پاکستان به دې ته څه جواب وایي څه خبرګون به وي په نږدې کې یا په اوږدو کې؟
نو په نسبت کې خو چې موږ ورو دل پاکستان چې کوم دي هغه دا ویلي دي چې دا رد کړی دی. پاکستان خارجه چې کوم وزارت ترجمان دی هغه ویلي دي چې دا دروغ دي دا الزامات دي او دې کې حقیقت نشته. او پاکستان نو چې کوم چارواکي دی هغه هم دا وایي چې کوم امریکا چې کوم خپل ناکامي د افغانستان کې په پاکستان اچي ورسره ورسره دا کوم خبره ده دلته هغه پاکستان ته ودا دوی وای چې پاکستان د کوم غوار و دل چې د کوم چارواکي د هغه چې موږ هند رول نه منو او هند او د افغانستان چې کوم او هند افغانستان او امریکای چې کوم تعلق دی هغه ځاتی کې لګیا دي او سپیشلی چې دا سي دوی کوم ګامونه واخیستل دا کاونټر ټیریزم دا کوم ډایلاګ به و جوړ کو نو دې سره به پاکستان فشار خامخا زیاتیږي. اوس پورې موږ ولیدل چې امریکا په دې دا خبرې کوي لګیا دی د میټس ویلیو چې موږ پاکستان سره یو ځل بیا کار کول غواړو. صدر ټرمپ هم په خپل دې خبره کې ویلي دي چې موږ په پاکستان سره کار کوو او سمه موږ خواهش دي خو چې پاکستان خپل خاوره د تفګرو نه خلاص کړي او پاکستان ته موږ ډېرې پیسې ورکوو باید چې دا موږ امداد وکړي. خو چې پاکستان فرض کړه کې نو موږ ولیدل چې دوی ته کوالیشن سپورټ فند بند کړی دی کې دې چې مخکې سټپ کې نه نیټو لای سټیټس ورنه واخلي او نور داسې ولې چې صدر ترامپ خپل تګلارې چې کوم اګست کې د کړې افغانستان په حق لاغ کې دا ویلي چې موږ به هر یو طاقت استعمالو کاغه سیاسي دی کاغه معاشي دی کاغه فوجي دی. نو اوس پر موږ ګورو ډرون حمله هم زیاتې شوې دي ورسره سره به کې دې داسې هم دوی اشاره ورکړي و د امریکایانو چارواکو چې فرض کړه پاکستان هغه کسان چې تر ګرو سره تعلق کې پاغه باندې بندیزونه ولګي پاکستان نه نېټو الای سټیټس واخلي او کې دې چې خبره ډیره سخت شي نو دوی هر حتی دا سرکاري چې امریکا به تیار وي او دوی داسې بندیزونه په لګولې شي لکه دوی په نارت کوریا او په روس لګولې دي.
څنګه تاسو ویل چې په دوی تشریح فشار زیاتیږي دوی تشریح دړکی ورکول کېږي خبرداري ورکول کېږي د امریکای د صدر ترامپ د انتظامیه سورز مخ کې ویلی چې دسمبر هم پورې پاکستان سره مهلت ته دغه تراګر غوندونو خلاف چې د اقدامات پکار دي پاکستان تل دغه تورونه ردوي خو اوس په وایټ هاوس کې صدر ترامپ ناشته او د هغه طریقې کار مختلف ته تاسو څنګه غنئ چې آیا پاکستان به دسمبر میاشت هم ختمیدونکې ده څه مطلب خپل لار به بدل کیو کنه؟
نو اوس په پاکستان دا سند دی خود لې چې دوی لار بدل کړی دا پینټاګون چې کوم لیټست رپورټ ابل اور دې ریس کړی دا چې دوی دا وایي چې پاکستان خو زنه ګروپونه چې کوم په پاکستان حکومت خلاف او غوی په خلاف کاروایي نکړي دي په رپورټ کې دا ویلي دي چې حقانی شبکه او افغان پاکستان کې ګلې عام ګرځي لګیا دي. نو امریکای چې کوم اسسمنٹ دی او دنیا کوم اسسمنٹ دی او وی پاکستان ته دا وایي چې دا د یو کړو پاکستان چې موږ ورو پاکستان دا وایي چې نه دا کومه ناکامي ده تاسو موږ په سر اړوي او دی دا وایي چې کوم افغانستان جنگ دی په پاکستان په خاوره نشي کېدی او بل خو ځاصف دلته دوه درې زینو کې دا وایي چې افغانستان کې دنه دا مسله ده او پاکستان چې کوم دی هغه ته خطر ده افغانستان کې چې کوم حالات دی او افغانستان کې حالات دوی دا هم وایي چې هلته هند پیسې او اسلامي استعمالیږي د افغانستان خاورې نه پاکستان په خلاف. نو دا ټول او پاکستان دا اوس ورته وایي چې موږ ته پیسې نه دي په کار موږ ته دا په کار دي چې موږ د ومنلې شو چې موږ قربانیان ورکړي دي او قربانیان دوی دا خایي چې کوم موږ وینو چې مري لګیا دي په کوټا کې یا په پېښور کې یا په قبایلو کې هغه قرباني ورکوي یا هغه قرباني کې لګیا دي دا ځان نه یو بحث دی او بار پاکستان نو څنګه کار کوي چې دا حالت دی. نو ما نه دي خیال چې دنیا او سرتاري دنیا پاکستان نه کنکریټ سټپس واړي
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو راغلی مونږ سره زمونږ اوریدونکو خبر کړو په دې باندې
ډیر مننه.
بل رپورٹ ربطہ چھ دا امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اول زل باندھے یو لو یا قانونی کامیابی حاصل کری دا دغه قانونی کامیابی چھ دا ہاگا دا ٹیکس دا اصلاحات پمت کے دا دا کانگریس دا امریکی دا ٹیکس اصلاحات قانونی مسودہ منظور کری دا او صدر ٹرمپ تے دا منظوری لپارا لیگلی دا دغا اقلا باندھے نور تفصیل رکھوی زمنگ ہمکار ارباب محمود علی پدی رپورٹ کے
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او کانګرس کې د مرستیاله ریپبلیکن ګوند ټیکس کې د اصلاحاتو د قانوني مسودې په منځوریدلو خوشاله دي ځکه چې دا د ټرمپ د انتظامی یو غټه سرته راوړنه ده. وایټ هاوس کې راغون شوی خلکو ته خپل وینا کې صدر ټرمپ وویل چې دوی بیا امریکا ته قدرت راوړي. د سنټ کې د اکثریتي چوکو مشر میچ میکونل د ایوان سپیکر پال راین او د مرستیال صدر مایک پینس په شمول د هغو ټولو کسانو ستاینه وکړه چا چې د دې قانوني مسودې په منځوریدلو کې مرسته کړې ده. د امریکا په سنټ کې د اکثریتي چوکو مشر میچ میکونل دا د ټرمپ د انتظامی لپاره د کال د ټولو لوړه سرته راوړنه بللې ده. د ایوان سپیکر پال راین د صدر ټرمپ اعلی مشري ستایلې ده. امرستیال صدر مایک پینس امریکایانو ته دا د کریسمس مبارکي بللې ده. د دې قانون مرستیالان وایي د راتلونکي کال په شروع کې چې د امریکا ټیکس ورکوونکو ته تنخواه ملاو شي نو دوی ته به په دې کې ښکاره فرق ښکاره شي. د امریکا ایوان او سنټ کې د ریپبلیکن غړو په اکثریت سره ټیکس کټس اینڈ جابس ایکٹ منظور کړی دی او د ډیموکریټ ګوند غړو د دې مخالفت کړی دی. دا بل اوس وایټ هاوس ته د صدر ټرمپ د لاسلیک لپاره لیږل شوی دی. په دې بل کې د کارپوریټ ټیکس یا غټو کمنو باندې دایمي ټیکس راکم کړی شوی دی. په تنخوا اجرت اخستونکو باندې ټیکس په ارزي توګه راکم کړی شوی دی. ټیکس ډیډکشن یا رعایت باندې حد لګول شوی دی او د امریکا قومي خساره کې تر یوې لسیزې پورې د یو کرب ډالرو اضافه شوی ده. ډیموکرات ګوند دا قانون سازي غندلې ده او ویلي دي چې د شتمنو خلکو د جیبونو ډکولو لپاره امریکا په کور دننه او بهر د دې د لارې ګاڼه کړې شوې ده. د ډیموکرات ګوند غړی او په سنټ کې د اکثریتي چوکو مشر چک شومر په یو ټویټ کې ویلي دي چې ریپبلیکن ګوند خودلې ده چې د دوی ترجیح کم شمیره مالدارو ته ګټه رسول دي. د سنټ د آرمډ سروسز کمیټه غړی او د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي جک ریډ ویل دي چې د مالدار امریکایانو د ګټې لپاره د ملک قومي سلامتي په شا غورځول شوې ده. خو ریپبلیکن ګوند په دې قانون سازه خوشاله دي او وای د سره به د ملک اقتصاد خشي او د امریکا کاروبارونه به د ملک دننه او په نړۍ کې د مقابله په صف کې ودرېږي. د سویلي ډکوټا ریاست نه منتخب شوی د ریپبلیکن سینیټر جان ټون وای د قانون سازه سره نړۍ ته یو پیغام ورکړل شوی دی چې امریکا به په 20مه صدۍ کې هم د ټولو وړاندې وي. د سینیټ د مالیې لپاره د کمیټې مشر اورن هیچ وای ملک کې د ټیکس د قانون له وجې خلکو ته په نوکرۍ ورکولو کې ستونزې وې. اجرت کې اضافه نه کېدله. امریکا کې خلکو سرمایه کاری نه کوله او د امریکا نه کمپنۍ بهر ملکونو ته د کاروبار لپاره وتلې. د زیاتوي د قانون سازه سره به دا مسلې حل شي. د بېطرفه ټیکس پالیسی سینټر تر مخه راتلونکي کال به د 95% اولس لپاره په ټیکسونو کې کمی راشي، خو زیاتوي چې د مالدارو لپاره به ټیکس بیا نور هم کم وي. که هر څه وي، خو د نظر پوښتنو تر مخه زیات امریکایان د دې مسودې مخالفت کوي. د ریپبلیکن ګوند یو شمېر غړي د دې تور په مطبوعاتو اچوي او وای مطبوعاتو د دې غلطه تشریح کړې ده او خلکو ته یې د دې ممکنه ګټې صحیح نه دي ښودلې. وایټ هاوس نظر پوښتنې ردوي او وای په مناسب وخت به هر څه په ډاګه شي. په دې قانون سازه کې د پخوانی صدر باراک اوباما صحي بیمه کې لازمی شرط ختم کړی شوی دی.
قدمونه اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو د اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د حزب الله مخه وهل د امریکای د ټولو نه زیات اهم او لوی مقصد دی. همدغه سبب دی چې د ترهګرۍ په جنگ کې د امریکای رابطه کار نیتن سیلز د انصاف د پاره د امریکای د خارجه چارو د محکمې د پروګرام لاندې د حزب الله د دوسترو مشرانو په سر د انعامونو اعلان کړی دی. امریکای د حزب الله د طلال حامی نومي مشر د درک په لګولو کې د هغه په نیوو کې یا چرته یو ملک کې اغله په سزا ورکولو کې د لاس امداد کوونکو اطلاعاتو په ورکولو د 2 ملیون ډالرو انعام ورکولو اعلان کړی دی. حامیا په مختلف ترهګر حملو کې او د یو شمیر امریکایانو په تختولو کې ککړ یادیږي. حامیا د حزب الله د بین الاقوامي ترهګرۍ دستي مشر دی، کوم چې د حزب الله دننه د خارجه دفاعي تنظیم په نوم یادیږي. دې دستې ته د لبنان نه بهر د ترهګر حملو د منصوبه بندۍ او د ترهګر حملو کولو کار سپارلې شوی دی. دا حمله بنیادی طور په امریکایانو او په اسرائیلیانو باندې کیږي. امریکی د حزب الله د ستر فوجي کمانډر فواد شکر پنیوو کې د هغه د درد درک په خودلو کې یا چرته یو ملک کې اغله د سزا په ورکولو کې د لاس امداد کوونکو معلوماتو په ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی. د حزب الله د جهاد کونسل هم یو غړی دی، کومه چې د حزب الله د ټولو نه اعلی فوجي اداره ده. شکر د حزب الله د شام په فوجي عملیاتو کې ډیر اهم کردار ادا کوي او په کال 1993 کې د لبنان په صدر مقام بیروت کې د امریکای د میرین فوج په بارکونو د حمله په جوړولو او په دې عمل درامت کولو کې اهم کردار ادا کړی دی. په دغه حمله کې د امریکای 241 فوجیان وژل شوي وو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې په لومړي ځل د حزب الله په مشرانو د انعامونو ورکولو اعلان شوی دی. سفیر سیلز خپل بیان کې ویلي دي چې د حزب الله د ترهګر کارونو د مخنیوي د پاره د انعامونو ورکولو د منصوبې دا لومړی برخه ده. د زیاته کا تر څو چې حزب الله د خپلو غرضونو پوره کولو د پاره ترهګرای نه لاس نیوي اخیستي، امریکا او اتحادیان به د حزب الله د ترهګرۍ د بنیادی اډانی او د دوی د مالی وسیلو د نظام د دانه وانه کول خپل کوششونه جاری ساتي. کچاته د طلال حامیه او د فواد شکر په حق له معلومات وی اغی د نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسل خانه سره رابطه قائم کی یا د info@rewardforjustice.net په ویب پاڼه اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.